ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوردونکو د ډیو رادیو لخوا درته سهار په دې خبرونه کې په خیر اغلی وایو. نن د جمعې د ورځې سهار دی، کال 2014 د ستمبر د میاشتې 23 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سهار شپږ، په کابل کې 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د شپې ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نوشی روان کلندر. اول درته وړاندې کوم د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا د صدارتي معنی د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د زیارت په ورځ شوی امن لوزنامه هرکلی کړی دی. د وایټ هاوس د قومي سلامتیا چارو بیان ویلی دی، امریکا د سیاسي خبرو اترو د لارې لوزنامه د افغان حکومت د هغه ژمنو او هڅو لړکې مهمه پرمختیا بلي کوم چې د امن او استحکام لپاره روان دي. او هندوستان د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د کشمیر په اړه د وزیر اعظم نواز شریف تقریر ته سخت جواب ویلی دی. هندي استازي د نواز شریف تقریر درغلې خطبه بولي او پاکستان یې د ترهګر ریاست په نوم یاد کړی دی. او د امریکا په شارلټ ښار کې په دریمه شپه هم د پولیس خلاف احتجاجونه شوي دي. په ښار کې هنګامي حالات او د نېشنل ګارډ خصوصي دستې په ځای کړي شوي دي. سیمه کې الغاو تلغاو د پولیسو د لاسا د یو افریقایي امریکاني د وجل کېدو وروسته راپارېدلې دي. او زغو کې د خبرونو تفصیل ده. د امریکا د صدارتي معنی د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د زیارت په ورځ د شوي امن لوزنامه هرکلی کړی دی. د وایټ هاوس د قومي سلامتی چارو بیان نیټ پرایس په یو بیان کې ویلي دي، امریکا د سیاسي خبرو اترو د لارې دغه لوزنامه د افغان حکومت د هغه ژمنو او هڅو لړکې مهمه پرمختیا بلي کوم چې د امن او استحکام لپاره روان دي. د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د سولې د موافقې سند پرون د زیارت یا پنځشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې عالي شورا افغان حکومت او حزب اسلامي استازو لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ د قومي سلامتی چارو بیان زیاتوي، دا تازه هڅې به د لسیزو راسې د ځپلي افغان اولس په ګټه وي او امریکا به د افغانانو په مشاره کې د امن د هغې عمل مرسته جاری ساتي د کومې په نتیجه کې چې تشدد ختمیږي، د ځایي ډلو د نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې ماتیږي، د افغانستان آئین تسلیمولی شي او د ښځو او اقلیتونو ته پکې تحفظ ورکړی کیږي. د هندوستان د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته هغه وینا د دروغ خطبه بللې چې پکې په هند تور لګولې د کشمیریانو د ازادۍ تحریک په زوره د باولو لپاره تشدد کوي. د ملګرو ملتونو لپاره د هند سفارتکاري اینم گمبیر ویلي دي، پاکستان په تاریخي توګه یو ترهګر ریاست دی او وایي چې هند پاکستان یو ترهګر هیواد ګڼي. په ترهګرې په ارباو ډالرې خرچ کوي چې ورته د نړۍ لخوا د انساني مرستو لپاره ملاویږي او دغه ځای کې ترهګر تربیه کوي چې بیا د ګاونډیانو په ضد استعمالوي. د بلوچستان حکومت د اگست په 8 د کوټ سول هسپتال کې په وکیلانو شوی د ځانمرګ برید پلټنو لپاره د های کورټ یو جج په مشوره کې عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. په دې اړه جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی، عدالتي کمیشن به د وکیلانو، عیني شاهدانو، هسپتال د عملې او امنیتي چارواکو بیانونه اخلي او 2 میاشتو کې به خپل رپورټ جمع کوي. او د پاکستان فوج وایي جنرال راحیل شریف د تحریک طالبان او نورو غیرقانونه ګرځول شو ډلو وو سخت دریځه ترهګرو ته د مرګ سزا ورکولو پخلی کړی دی. د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR په یو بیان کې ویلي دي، ترهګرو کې قاسم تورې، عابدلی او دانش په امنیتي ادارو د بریدونو، جانګیر او زیشان په فرقیزو وجنو او امنیتي ادارو، او دغه رنګه معتبر خان او رحمان الدین د پوځیانو تر څنګ د امن کمیټې په غړو بریدونو کې ککړ وو. او د امریکا نارت کیرولاینا ایالت په شارلټ ښار کې د یو 30 کلن افریقایي امریکایي تن وجنې په سر تر 2 ورځو پورې د الغو تلغو وروسته ایالتي چارواکو بیړنۍ حالت په ځای کړی. او مطبوعات وای نن د زیارت په ورځ خار کې آرامي لیدل شوی دی، خو ځنې مطبوعات بیا وای چې د شپې شروع کېدو سره ځای خلکو یو ځل بیا په احتجاجونو لاس پورې کړی دی. پولیس دریز لري چې د نهې په ورځ یې تور پوستکی کیت لیمانډ هغه وخت په ډزو وجلې چې د موټر نه کوز شو او لاس کې ټوپک وو، خو د خاندان او خلک او ځای خلک دریز دغه دریز نه مني او وای د بے وسلې وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ یې. د بیکور خلکو په اړه باندې په اسلام آباد کې خبرې اترې شوې دي، او دغه شان په فرانس کې مسلمانانو سره روان دي. مهم رپورټونه په لرو، خو تر ټولو مهمه رپورټ چې په افغانستان کې پرون د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه لاسلیک شوې ده، په دغه باندې د خلکو خبرګون هم زموږ سره موجود دی. خو د امریکا د وایټ هاوس لخوا پکې یو بیان جاری شوی دی چې پکې د دغه لوزنامې هرکلی کړی دی. رپورټ پر راکوي د ډیو ریډیو همکار زاهد خټک.
د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې سند په کابل کې د افغانستان د سولې د اعلی شورا او د افغان حکومت او اسلامي حزب د استازو لخوا لاسلیک شوی. دغه لړکی د امریکا سپینې ماڼۍ نه جاری شوی بیانیه وایي امریکا د افغان حکومت او حزب اسلامي نمائندګانو ترمنځ د سولې دغه تړون لاسلیک کولو هرکلی کوي. بیانیه وایي دواړو فریقو ستاینه کوي چې د خبرو اترو او سیاسي مشاورت سره یو موافقه ته ورسېدو. بیانیه وایي دا لوزنامه په دې هم ستایي چې دا د افغان حکومت هغه عزم څرګندوي چې افغانستان کې امن او ثبات راوستلو لپاره لري. په لسیزو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره دا ګامونه ډېر مهم دي. بیانیه وایي امریکا د افغانانو په مشرۍ کې د امن پروسې ملاتړ کوي، د کوم هدف چې وسلوالو لخوا تشدد پرېښودل، نړیوالو ترهګر ډلو سره رابطې نه ساتل، د افغانستان اساسي قانون منل او ښځو او کم شمېره ډلو ته حفاظت باور پکې شامل وي. دا سند چې په دریو فصلونو او 25 مادو کې ترتیب شوی، ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د سولې د اعلی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی، د دغه شورا د استاذي مولوی عطارحمان سلیم، د افغان حکومت په استاذي توپ د ملي امنیت شورا د صلاحکار محمد حنیف اتمر، د اسلامي حزب د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر او د دغه حزب د مرکچی پلاوی مشر محمد امین کریم لخوا لاسلیک شوی. دواړو خواو د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د دغه سند لاسلیک په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو مهم ګام بللی. ټاکل شوی چې دا سند په دویم پړاو کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار لخوا هم لاسلیک او عملی شي. د افغانستان د سولې اعلی شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د دغه سند د لاسلیک پر مهال له دواړو فریقو نه غوښتلی چې د سولې د موافقه باندې عمل وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا صلاحکار محمد انیف حتمر په دغه مراسمو خلکو ته ډاډ ورکړی چې له اسلامي حزب سره د سولې موافقه د ملي ګټو پر بنسټ شوی او دواړه خواوې د دغه موافقې عملي کولو ته ژمن دي. ښاغلی حتمر زیاته کړې لومړۍ مرحله په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې، دویمه مرحله کې به دا سند د افغانستان صدر او د اسلامي حزب مشر ته وسپارل شي او د هغوی له لاسلیک وروسته به عملي شي. ښاغلی اتمر په طالبانو او نورو وسلوالو ډلو هم غږ کړی چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته کښېني. هغه له نړیوالو ټولنې نه هم غوښتلی چې د دغه مسودې په عملي کولو کې افغان حکومت سره مرستې وکړي او هغه بندیزونه چې د اسلامي حزب په مشر ګلبدین حکمتیار او غړو لګیدلي لرې کړي. دا خبره د یادونې وړ ده چې ګلبدین حکمتیار د امریکا لخوا د ترهګرو په فهرست کې شامل دي. د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک په کور دننه او بهر لملاتړ او مخالفت سره مل شوی. د انتظامی چارو مشر عبدالله عبدالله د دغه موافقې لاسلیک سو شی ورستو په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی، لسنګه چې دوی له اسلامي حزب سره د سولې موافقه لاسلیک کړه، له طالبانو نه هم غواړي چې تاوتریخوالی پر ځای د سولې لار غوره کړي او خپل راتلونکي ښه او خوندي کړي. خو بلې خوا د افغانستان د همبستګۍ ګوند غړو د کابل ښار په شهرینو کې د اسلامي حزب سره د سولې د موافقې په مخالفت یو اعتراضي غونډه وکړه او د ګلبدین حکمتیار پر ضد یې شعارونه ورکړل. هم په دې توګه کابل کې یو شمېر سفارتونو د دغې موافقې د لاسلیک هرکلی هم کړی. کابل کې د انګلستان سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې هرکلی کړی. د دغه ملک سفارت په اعلامیه کې د سولې موافقې رسمیت او عملی کولو باندې ټینګار شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی هم د یوې اعلامیې په خپرولو د افغان حکومت او د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقې ملاتړ کړی او دغه موافقې د نتایجو په اړه خوشبیني څرګنده کړي.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او په دغه لوزنامې په بیلابیلو اړخونو باندې به درته راتلونکو کې رپورټونه او پروګرامونه وړاندې کوو. خدا چې په دغه لوزنامه باندې افغان اولس سوی د هغې غږونه در سره شریکو.
زمان هم جاوید ہے آواز زنه بلکې په کار د شټول افغانان دي ته خوشبینه اوسي، ځکه موږ تر اوسه پورې افغانستان چې جوړ دی د ډیر سروف کلونو زیات جنگ دلته شوی دی، نو دلته هر وخت بدبختی راغلی. د سر هنشته داخلي جنگونه زیات، خارجي خارج طرف هم په موږ جنگونه مسلط دي، نو دا به د افغانستان په ترقی کې یو ډیر مثبت ګام وي. خو شر دغه دی چې باید په دې سره چې کوم شرایط کوم هوکړه ده باید په دې باندې دواړه طرفه کلو ولاړ وي تر اخره پورې، باید دوی دې ته ادامه ورکړي، ځکه که په هر جامه کې افغانان سبا دي کدی طالب جامعه کدی کدی دایش جامعه کدی دا دی منگ مراور رونه دی افغانان دی، نو دی تو منگوی چه رازی نوره دی خارج دی خارجانو خبری ما منه رازی چه دی خپل وطن گل وطن دا افغانستان سر جور کن نوره یورو رولی منستراشی افغانستان هم دی ترکی افته ودونه لکه اروپاش دی اغیب کتار که بدارم. والا زو خود دی زیاد خوش آلایم، بلکه دیرو من دوستانو تا می متبریکیانی مولی گل دیرو دوستانو ما تا تبریکی را کرده، نو دیر زیاد خوش آلایم و دا نمیدی وان پخواه چه اختر که با رئیس جمهور سر حکمتیار صاحب یوز المونز کی خوش کله ونه شو ډیر نه امید شوم، خو اوس می شکله نن د هوکړی کولی درو چې لاسلیک شو نو ډیر زیات ورته خوشاله یم. نو اوس په صحیح معنی سره زه د اطمینان ورکوم افغانان ته چې ان شاء الله مونږ به یو پیشرفته او ترقی یافته او د سل او د امن او د سل کور وګرځي افغانستان.
ما نوم مطاب الدین ده او برج پروان ولایت یم. سوله موږ همیش سوله غوښتی ده او خدای څخه سوله غواړو چې خدای دا وطن په قرار کړي. د ډیر وخت ډیر کلونه دلته جنګونه وسو، د حکمتیار راتګ د خدای قدم ټولو هیوادوالو ته بختور کړي چې ورسره سوله تامین شي. خدای دې ټولو سره سوله راولي، ټول دم د افغانستان دي چې سوله او اتحاد او آرامي راسي چې په ښه هغه ژوند وکړي.
وحید الله د کابل ښار اوسیدونکی یاره، دا ډیر ښه کار وشو د افغانانو دپاره، یو غټ زیری دی. خدای دې وکړو چې نور طالبان د نور کوم چې مخالفین د دولت دي او موږ ته نه غواړو ټول چې راشي او د افغانستان دولت سره یوځای شي، سوله وکړم او د ټول افغانستان په خیر وي. نن چې کومه موافقه د حزب اسلامي د هیڅ سره امضا شوله، موږ افغانان ډیر پرې خوشحاله یو او ډیر خوښ یو. د دو سبه ډېرې بدبختۍ انشاءالله د منځه لاړې شي، خلک به د کاروبار چښتنان شي او بدبختۍ او کړاوونه به ورک شي. د نورو وسلوالو مخالفینو سره مې غوښتنه هم دغه ده چې راشي د سولې د بعید سره یوځای شي او په افغانستان کې انشاءالله رامي راشي، آبادي راشي، موږ وطن به پرمختګ وکړو، تعلیم، اقتصاد، سرکونه، بندونه، برق، د هر څه چښتن به شو.
سلام سلام نوروز ته، زه شیر علی مندوزای د خوست ولایت اوسیدونکی. ولا د سولې نام چې دی کنه یو متبر نام دی، هر څوک چې سوله وکړي هغه خلک متبر دي، هغه خلک کامیاب دي، هغه خلک به پرمختګ وکړي، هغه وطن به آباد اوسیږي. ولا د سولې دپاره خو ډېر خلک په تمه وو، نو اوس امید لرو کنه چې دا سوله نیکمرغه شي او نیکمرغي راولي. نو مخ مخکې درته وایو کنه چې سوله چې دی کنه یو نیکمرغه نام دی، انشاءالله نیکمرغي به راځي. او بل دا چې یوازې نه چې حزب اسلامي سولې ته راغلل، موږ د ټولو افغانانو نه، د هر ورور نه، د هر مشر نه، د هر رهبر نه، موږ دا خواهش کوو، غوښتنه لرو چې صلح وکړي، ځکه چې په صلح کې افغانان خوندي پته کېدای شي، نه په جنگ کې. او بل دا چې یوازې نه چې حزب اسلامي سولې ته راغلل، موږ د ټولو افغانانو نه، د هر ورور نه، د هر مشر نه، د هر رهبر نه، موږ دا خواهش کوو، غوښتنه لرو چې صلح وکړي، ځکه چې په صلح کې افغانان خوندي پته کېدای شي، نه په جنگ کې.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د ملګرو ملتونو عمومي غونډه په نیویارک ښار کې روانه ده. دغه ته پرون د امریکا صدر بارک اوباما هم وینا کړې او د دین علاوه نور نړیوال مشران پر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته هم وینا کړې ده. د نواز شریف وینا باندې هندوستان سخت خبرګون خوځولې دي، ویلې دي چې د نواز شریف دغه وینا چې کوم ده دا یو دروغجن وینا وه، پاکستان یو ترهګر هیواد دی. دغه شان نور څه څه ویناګانې شوې دي، د دغه خلاصه اخلو د دې ورځ په اخره باندې د ډیو ریډیو همکار نصیر کاکړ نه څوک چې د ملګرو ملتونو د غونډې لپاره نیویارک ښار کې موجود دی. نصیر کاکړ صاحب په خیر آله.
ډېر مننه نوشروان کلندر صاحب کورودان.
مننه. اول به غواړو چې تاسو خیر خبر واخلو، پښتنه مو وکړو، څنګه یې؟
شکر دی الحمدلله، بیسی شتیریږي.
ډېر ښه خبره ده.
مصروفیت البته ډېر دی.
ضرور به وي خامخانو. مننه کاکړ صاحب، غواړو چې د نن ورځې خلاصه راته وړاندې کړئ، خو د ټولو نه وړاندې مهمه ګرم باس چې کوم په پاکستاني میډیا کې هم روان دی او د پاکستان او د هند ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالي په سر باندې پرون چې نواز شریف خبرې کړې دي، نن یې هند هم ځواب کړی دی، نو دغه لږ لنډ غونډې تفصیل اوریدونکو سره شریک کړئ.
بالکل، ملګری ملتونو کې د هندستان دایمي استازي میرمن اینام ګمبر یا ګمبیر چې ورته ویل کېږي، هم هغې د ښاغلي نواز شریف وینا ته ډېر سخت غبرګون څرګند کړی دی او ویلي دي چې د نواز شریف وینا یوه منافقانه خطبه وه، او وی ویل چې دوی پاکستان ته د یو ترهګر هیواد په توګه ګوري او تورې ولګوي چې پاکستان د نړیوالو مرستو زیاتره برخه د ترهګرو په تربیه او مالی مرستو باندې لګوي چې ګاونډي هیوادونو کې د ترهګرۍ او بې ثباتۍ لپاره وکاروي. زه به ووایم چې ښاغلی نواز شریف په خپله وینا کې وویل چې تر څو پورې د کشمیر کشاله نه وي حل شوې له هندوستان سره اړیکې مخ په وړاندې نه شي تللی، خو البته دا وړاندیز یې هم وکړ چې پاکستان غواړي له هندوستان سره په هره موضوع باندې خبرې وکړي، که هغه د مداخلې موضوع وي یا د دوه اړخیزه تجارت وي، اقتصاد وي او د خلکو تګ راتګ وي، پاکستان دې ته تیار وي. خو د ده په وینا چې تر څو پورې د کشمیر کشاله نه وي حل شوې نو دغه موضوعګانو باندې پرمختګ نشي کېدای. یادونه به وکړم چې هم د تیرې یک شنبې په ورځ په هندوستان کې په یو پوځي مرکز باندې برید کې 18 هندوستان عسکر وژل شوي وو، او میرمن اینام ګمبیر هم دغه تور په پاکستان ولګاوي چې دغه برید کې د پاکستان لاس دی. نو دا سره سره بیا نن راځو د نن ورځې د غونډې طرف ته، نو د ایران صدر حسن روحانی، د فلسطین صدر محمود عباس او د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ویناګانې کړې دي. د ایران صدر خپله وینا شروع په امریکا کې د کال 2001 د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو څخه وکړه، او ویل چې 15 کاله تېرېدو وروسته هم د هغه تیر شي له اثراتو څخه نړۍ نه ده وتلې، او د ده په وینا چې هیچا هم دا ګمان نه کاوه چې هغه خونړۍ او لرزونکې او دردونکې پیښه به ټول جهان د یوې غټې تباهۍ و لوري ته بوځي چې پکې منځني ختیځ کې جګړه او ترهګري خپرېدل شامل دي. هغه دا هم وویل چې موږ ولې له داسې ولې سره مخ یو، دا پوښتنه باید د نړیوالو فورمونو په ایجنډا کې شامل وي او یو ایماندارانه بحث ورباندې وکړي چې په تګلارو کې کم ځای چې نیمګړتیاوې وي هغه دې لرې کړل شي. هغه دا هم وویل چې په سیمه کې، یعنی په یوه سیمه کې امنیت د بلې سیمې د امنیت په بیه شایي چې هر ځای بې ثباتي رامنځته کړي. د ایران صدر حسن روحانی په شام کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د سیاسي حل لاره خپلولو غږ وکړ، او ویل دغه کشاله د طاقت له لارې نه شي حل کېدای. هغه په سعودي عربستان هم نیوکې وکړې او ویل چې مسلمانان دي په شیعه او سنی فرقو کې نه ویشي، او که چیرې رښتیا هم مسلمانانو امنیت ته سعودي عربستان مخلص وي نو د کرکې له خپرولو څخه دې ډډه وکړي. دې تر څنګ نن د فلسطین صدر محمود عباس هم د ملګري ملتونو عمومي شورا ته وینا وکړه، او ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 1948 چې کومې سرحدي پولې وي هغه دې بیرته پرانیستل شي او یو طرف دی فلسطینی عرب ریاست اعلان کړل شي او بل طرف دی یهودی اسرائیل ریاست اعلان کړل شي. هغه وویل چې کومې سیمې چې اسرائیل نیولې دي او په کال 1948 کې هغه د ملګري ملتونو د قراردادونو سرغړونه ده، هغه په امنیتي شورا هم یو چې وکړي چې اسرائیل د فلسطینیانو د مځکو د نیولو په حقله ولې نه محاسبه کوي. همدارنګه د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپله وینا کې د فلسطین صدر محمود عباس ته ډېر داسې حیرانوونکې یوه بلنه ورکړه چې محمود عباس دې د اسرائیل و پارلمان ته وینا وکړي. خو د اسرائیل استازو بیا وروسته دغه وړاندیز یا دغه بلنه رد کړه.
سمه ډیره مننه کاکړ صاحب.
مننه تاسو څخه هم.
مننه، شپه مو په خیر.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
ګران اوردونکو تاسو واشه امریکا ډیو ریډیو ته غوږی او د منځنی ختیځ د شخړې وروسته په لوی کچ باندې چې د کډوالو کم تک دی اروپا ته، هغه په اروپایي هیوادونو په خلکو کې د هغه وروسته تشویشونه نور هم زیات کړي دي چې کله په دغه ځای کې ځانمرګي بریدونه شوي دي او نور چاودنې شوي دي. دغه ځای کې ځایي خلک احتجاجونه هم کوي او د خپلو حکومتونو غوښتنې کوي چې دغه کډوال بیرته ولیږي. فرانس هم د دغه نه یو هیواد دی چېرته چې مسلمانان د چاودنو او د ځانمرګي بریدونو وروسته د سخت مشکل سره مخ دي. د ډیو رادیو همکار صداقت جان په دوای صف امریکا یو رپورټ راکوي.
د جدید فرانس د آبادۍ مختلف اړخونه دي چې پکې د نورو او په خصوصي توګه د مسلمان هیوادونو نه راغلي هغه مسلمانان هم شامل دي چې اجداد د سخت مشکت لپاره فرانس ته راتلل او دلته به ورته تود هرکلی ویل کېدو. خو په فرانس کې په تېره موده کې د اسلامي تندروانو لخوا د حملو وروسته د فرانس مسلمانان ځان په امن کې نه محسوسوي او ګڼي چې خلک ترې ځان لرې ساتي. د پولاس منصور پلار د کردستان نه راغلی او په فرانس کې آباد شو. وای اوس ورسره دا تشویش وي چې د فرانس تندرو کمپرس به پرې حمله وکړي. اوس چې کومې چایخانې ته هم ځي نو نور خلک ورته ډېر په حیرانتیا ګوري. که څه هم ډېر مذهبي نه دی خو پاکی د مسلمان دی. په فرانس کې خبرونو او په ټلویزیون سیاسي مباحثو د غیر ملکیانو خلاف حالات په مکمله توګه بدل کړي دي. د مهاجرینو په خصوصي توګه د مسلمانانو خلاف د جذباتو اندازه د نېشنل فرنٹ نومي پارټۍ په حمایت کې د اضافي نه هم لګېدای شي چې مشره مارین لپن یې د مهاجرت سخته نقاده ده. د نېشنل فرنٹ فرانسیس ندیزی وای د مارین لپن پیغام ډیر واضح دی چې د مهاجرت څارنه د نور هم سخت کړی شي، د سرحدات تحفظ د نور هم سخت کړی شي او فرانس د شنګن زون نو وزي ځکه چې فرانس د پاره د دې تباکن نتیجې راوتی دي. د سرحدونو د سخت څارنې د نېشنل فرنٹ دا پیغام نه یوازې د بریاعظم یورپ د نورو هیوادونو هم دی بلکې بازګشتې سمندر پورې په امریکا کې هم اورېدلی کېدای شي. د فرانس زیاتره مسلمانان ګڼي د امریکې په صدارتي انتخاباتو کې د ریپبلیکن پارټۍ امیدوار ډانلډ ټرمپ فتح د فرانس د ووټرانو د مهاجرت خلاف د ووټ اچولو حوصله افزایی کولی شي. په خپلو ویناګانو کې ډانلډ ټرمپ امریکې ته د مسلمانانو د راتګ د کمولو وار په وار خبرې کړي دي. فرانسوي مسلمان احمد لطفي وای د ډانلډ ټرمپ ګټه به په امریکا کې هم نسل پرستی زیاته کړي او په امریکا او فرانس کې به مسائل پیدا کړي او په فرانس کې به د نېشنل فرنٹ په حمایت کې اضافه وشي. خو د فرانس ځینې مسلمانان دې خبرې سره اتفاق نه لري او وای د ډانلډ ټرمپ خیالات فرانس کې ځای نشي موندلی. د فرانس د نورو برخو په رنګ په شارټر کلی کې هم د مهاجرت موضوع ډیر حساسیت لري. د نومبر په میاشت کې په سرخار پیرس کې د ترګری په حملو کې ککړ د یو مشکوک وسلوال تعلق هم د شارټر سره
وو.
پیټریک لارنس هم د شارټر پخوانی اوسیدونکی دی. وای اوسنی واقعیات د خپلو ګاونډي مسلمانانو په اړه خیالات نه دي بدل کړي. د مسلمان او د عیسائی یا د نور تعصب نه پرته د یو بل احترام پکار دی نو حالات به سم شي. خو د افسوس خبره دا ده چې هر څوک داسې سوچ نه لري. که څه هم د فرانس په مسلمانانو کې د ډونلډ ټرمپ حمایتیان نشي موندلی کېدی، خو مسلمانان د هغه د ډیموکراټیک پارټۍ حریفې هیلری کلنټن حمایت هم نه کوي او ګڼي چې په منځني ختیځ کې د امریکا د موجوده تګلارې ذمہواری د هغې په غاړه ده او دا چې ګنې په سیمه کې د امریکې د مداخلت د لاسه هلته ترګری ډلې راپورته شوې دي او په نتیجه کې د عامو مسلمانانو دپاره مشکلات راولاړ شوي دي.
او ګران اوریدونکو، اوس د نیم ساعت خبرونه کې وخت شوې د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
امریکا به د یو انتظامی حکم تر مخې برما باندې لګیدلي بندیزونه اوچتۍ کم چې د تیرو شلو کالو راسي په برما لګیدلي دي. د دې خبرې اعلان صدر باراک اوباما د برما جمهوری مشرې آنګ سان سوچی سره چې اوس سټیټ کونسلر هم دا وایټ هاوس کې د ملاقات په موقع کړی دی. صدر باراک اوباما نوبل امن انعام ګټون کی مشر تا وائٹ ہاؤس کی د پخیر راغلی په موقع ویلی دی چې برما په تیرو سو کلونو کې ډیر زړه پوری مزل او پرمختګ کړی دی، کم چې نه یوازې د امریکې او د نور نړیوال ګوند د مرستې ولې خپل د برما د خلکو د قوت له سبب ممکن شوی دی. د دې مزل تر مخې د فوزی حکومت د امریت نه تر انتخابونو کې دو پوری هدف هم تر لاسه کړی شوی دی چې په نتیجه کې خپل آنګ سان سوچی حکومت کې راغلی ده او دا سیز د برما د خلکو د نوي کول د امیدونو او د خوبونو یو आवाज جوړ شوی دی. صدر اوباما زیاته کا چې بندیزونه اوچتول یو صحیح کار دی چې دا شان د برما خلک د خپل کړو په ایواز کې نوې حکومت او د دې انعام وویني. امریکا د عام ترجیحی نظام لاندې د برما تجارتی فائدې هم پرځای کوي. په دې نظام کې هغو غریبو او مخ په ترقی ملکونو له د تجارتی فائدو بندوبست شوی دی کم چې عالمی اقتصادي نظام کې شاملېږي. د برما تجارتی سودمندې په کال 1901 نوي کې د برما د فوز د جمهوریت په حق کې د وته مظاهرو د چقولو نه پس ختم کړی شوی وي. صدر باراک اوباما خپل تقریر کې نور اوې چې د برما د پاره د تجارتی فائدو په بحال کولو او د بندیزونو په اوچتولو به امریکانو کاروباریانو او غیر منافع بخش کاروباری ادارو له برما کې د سرمایه کارای او په سیمه کې په یو زیات جمهوری او سوکال ملګری ملک کې د کاروبار شروع کولو موقع ورکی. خو برما ته لا اوس هم ډېرې مسلې په لار کې پرتې دي چې پکې راکین صوبه کې د کمشمیر روهینجا فرقې خلاف د خانه جنگای او دوی سره د فرقی سلوک کې دو مسله هم شامل ده. د برما نوی حکومت د تیرو حکومتونو نه د پاتو زړو مسلو او اړولو پوخ نیت کړی دی. صدر اوباما خپل تقریر کې د برما د جمهوری مشر آنګ سان سوچی په دې ستاینه وکا چې برما کې د وسلبندو انخطو د ختمولو د پاره امن کانفرنس رابللې دی او د روهینجا په شمول ټولو کمشمیر فرقو سره د ناستی فیصله کړې ده څوک چې د فرقی سلوک ښکار دي. صدر اوباما خپل تقریر په دې الفاظو ختم کو چې امریکا د برما د سباون نه ډیره پر امید ده، اگر که ډیر کار لا کول دي خو د زړه جوړېدو خبره دا ده چې برما اوس په نیغه لار روانه شوې ده.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر درو خيږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک من کرو خيږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو ورور خپل علاج دې مرز معلوم کا، یا پتا کی زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتنو نه وړې خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.